السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره دا مجله پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو د پاکستاني چارواکو او طالب ډیپلوماتانو ترمنځ ناندرۍ پارولې دي، خو خپل کډوال بیا وایي چې ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف څیرو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالف څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر پنځمه غونډه د یوې اعلامیه په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې، راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوې دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي و چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت ویان برکت الله رسولي چهارشنبې ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډیر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خپریږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له کبله د کابینې ډیر شمیر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یوه کتنه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې. په هغې اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د وزارت خبره کړې، راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. د بشري حقونو څخه باندې دیرسو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشریزې د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشریزې د سه شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب چې د بشري حقونو لپاره هڅه کړې، مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ ښځه وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبرپاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزې کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبې په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې وو. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په شپېتو منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړی وو. دا لوبه د چهارشنبې په ورځ وشوه، پاکستان یې پچه ګټلې وه. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونه، راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به راشو. د راپور ته چې له پاکستانه د افغان کډوالو استل هغه مسله ده چې د پاکستانی چارواکو او هلته د میشتو طالب ډیپلوماټانو ترمنځ ناندرې پاره ولیدي. اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وایي پاکستان لمخکنی پلان او د دوی له خبرولو پرته له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغان کډوالو نیول او اخراج پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی کډوالو سره تر خپل واسې ښه چلند کړی او اوس د طالبانو نوبت دی چې حقونه یې ورکړي او وطن کې د بشپړې مشتدا زمینه ورته برابره کړي. تفصیل به له فریدې سیاله واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان شفقت علي د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې چې د دې وزارت پر وېبپاڼې خپور شوی ویلي د افغان چارواکو د ایداوی ناسمې دي چې ګواکې د افغانانو سره په پاکستان کې ناسم چلن کیږي. د هغه پټکو پاکستان له لسګونو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه توب کړی او د محدودو نړیوالو مرستو باوجود هغوی ته زده کړې، روغتیا خدمتونه او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ترڅنګ پاکستان ویلي د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان په 2023 کال کې پیل شو او د دې پروسې پر مهال د هر ډول ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دوی له افغان چارواکو سره پراخې خبرې کړې څو د افغان کډوالو د ورستنېدو پروسه منظموي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان د شفقت علي له خولې زیاتوي پاکستان تر خپلې وسې هر څه کړي، خو اوس د طالبانو د حکومت اصلي آزموینه ده چې آیا دوی خپلو ستنو شوو وګړو ته په افغانستان کې د ژوند لپاره مناسبه فضا برابروي او که نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په اسلام آباد کې افغان سفارت د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستاني چارواکو په رسمي ډول له سفارت سره افغانستان ته د کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. سفارت د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو موضوع باید روښانه کړي او که دا اقدام انفرادي عمل وي مخه یې ونیسي. دا سشنبې په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي وو ټول افغانان پرته له هغو چې معتبرې ویزې لري باید د 2025 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او لاهور پنډۍ ښارونو ووزي. په دې پریکړه کې نه یوازې هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي، بلکې هغه هم پکې راځي چې پخوا پاکستان ته تللي وو او د ICC او PR کارتونه لري. فرید الله چې نږدې 13 کاله کېږي پاکستان کې اوسېږي او په پېښور کې کاروبار لري، ازادي راډیو ته وویل
نو دلته غټ غټ کاروبارونه دي، تقریبا د هر چا 2 او 5 او 6 دوکانونه دي، نو دا به مکمل ختم شي. دا بیا د افغانانو چې کوم سرمایه ده نو هغه مکمل ختم شي، نو هغه نشي کولی چې نو ته حکومت ورکولی شي او نه دا په دې 15 یا 16 ورځو کې دا کاروبار راغونډېږي.
دا فرید الله خبره نه یوازې د پانګې له لاسه ورکولو ته اندېښنه لري چې پاکستان افغانان داسې هېواد ته شړي چې هلته کاروبار نشته او لا د مخه ورغلي کډوال له ستونزو سره مخ دي. عبدالرحمن چې د کندهار د نساجۍ د قلندرزیو د کډوالو په کم کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
نه پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او نه هم مثلا په کلي کې مسجد لرو، نه په کلي کې مکتب لرو، نه کافي خواړه لرو.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې یوازې هغه افغانان نسی چې قانوني اسناد نه لري، خو په پاکستان کې میشت افغانان بیا وایي د قانوني اسنادو د درلودو سربیره هم د پولیسو لخوا نیول او زورول کیږي. پاکستان د حکومت په وروستۍ اعلامیه کې هڅه شوې چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو موضوع ته د یوې قانوني او منظمې پروسې بڼه ورکړل شي. په بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نه یوازې دا چې اسلام آباد کې د طالبان د حکومت د شارج دفیر څرګندونې رد کړي، بلکې دا پوښتنه هم راپورته کړې ده چې آیا د طالبانو حکومت کولی شي چې رسنو شوو افغانانو ته د اوسېدو او ژوند کولو مناسب شرایط برابر کړي او که نه. دا درې څرګندوي چې پاکستان غواړي له خپلې خاورې څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د نړیوالو انتقادونو مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې د کډوالو د بیرته جذب لپاره مسؤلیت واخلي.
و موریدل چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله په یو جنجالي بحث اوخته ده. طالبان وایي چې د پاکستان حکومت له دوی سره همغږي نه ده کړې او په خپل سر یې د کډوالو نیول او زورول پیل کړي دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې دوی له کډوالو سره سم چلند کړی او اوس د طالبانو وار دی چې حقونه یې ورکړي او خپل هیواد کې د بشپړې مشتدو زمینه ورته برابره کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغه دفتر د تړلو خبرې ترلاسه کړي چې له نورو هیوادونو او افغانستان څخه امریکا ته د افغانانو د لیږدولو لپاره کار کوي. روټرز خبری آژانس پرون دغه راپور ورکړی دی، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تک په تمه منتظر افغانان وایي چې دغه خبر ډیر خواشینی کړي. تفصیل په دې راپور کې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابر او کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوه با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یوه طرحه چمتو کړي. رویټرز خبري اژانس یتوي چې دې مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته سوي دي. خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکت په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې دیره دی او امریکا ته د تګ کیس لري ازادي راډیو ته وویل:
پر زه خپل داسې رواني حالت کې مې چې پیخي مې تشویش باندې درسته په خوب ناراضي نو مشکلات بيخي ډېر دي. خلک خو په تشویش دي چې څه به کیږي. نو څوک وایي چې دا خل لیکي له قطره بل چیرته لیږي، څوک وایي یو شی وایي، څوک بل شی وایي. داسې دقیقې هغه نه ده معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمال هم ورته اندېښنه لري.
دا ډېر خورا بد خبر دی. دې خبر زما پر رواني وضعیت ډېر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره بسنه حدونه په دې پوي چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو ترڅنګ جنگي دلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټولکه هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څیړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 100,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوها او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحده ایالاتو د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې همکاري کړې ده د پی1 پی2 او ایس ای وی په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، په ویانا کې د طالبانو د حکومت د مخالفو څیرو غونډه پای ته رسیدلې. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغو مخالفو څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر 15 غونډه د ویلامې په خبرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمیر افغان رسنیو خبره کړې راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې یې سیاسي راتلونکي، نړیوالې اړیکې، بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوي دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیې تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراري او بې ګټې بللې وه. د ویانا د غونډې مهم ګډونوال د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیادی پر دوی سربیره لسګونه نورو سیاسي څیرو د پارلمان په خوانې یو غړو او د بشري حقوقو او ښځو فعالانو په غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړ برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو که غواړی چې د ازادي راډیو له خبرونو او راپورونو خبر شئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورخکاره کړئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویب پاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکی کلاکې نیوکې کړي. هغه یې داسې دیکتاتور بللی چې په جګړه کې د ښکېلتیا له کبله یې میلیونونه کسان وژنې ته برابر کړي دي. ټرمپ دا نیوکه وروسته له هغې کړې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د سعودي په پلازمین ریاض کې د سولې په خبرو کې د اوکراینی چارواکو په نه ګډون اندېښنه څرګنده کړه. د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په ریاض کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د سولې خبرې اترې وشوې. په دې اړه پام وکړئ، د فریدې سیال راپور ته ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سخت نیوکې کړي او هغه یو دیکتاتور بللی دی. ټرمپ ویلي که زلنسکي ژر اقدامونه کړي، خپل هیواد له لاسه ورکوي. ټرمپ دغه نیوکې پر خپل سوشل پلیټفارم چې د ټروت په نوم یادیږي د چهارشنبې په ورځې د فبروري په 19 کړي دي. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی ویلي دي. که چېرته هغه ژر اقدام ونه کړي، د دې فرصت به ونه لري چې د خپل هیواد په نوم څه ورپاتې شي. د اوکراین د اساسي قانون له مخې له 2022 کال راهیسې، لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، په دې هیواد کې پوځي حالت رامنځته شوی او ټاکنې پکې منع شوي دي. د زلنسکي د ولسمشرۍ 5 کلنه دوره د تیر 2023 کال په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و ځکه له اوکراینی سیال سره د سولې خبرې اترې نه کوي چې زلنسکي دا واک نه لري چې د اوکراین د ولسمشر په توګه د سولې تړون له روسیې سره لاسلیک کړي. ټرمپ وړاندې لیکلي ښایي زلنسکي وغواړي چا د لویدیځو هیوادونو مرستې له اوکراین سره دوام وکړي. دا ټرمپ په ټکو زه له اوکراین سره مینه لرم، خو زلنسکي د اوکراین سره یوه ناوړه کړنه ترسره کړې ده. ټرمپ وړاندې ویلي د اوکراین په جګړه کې په میلیونونو کسان غیر ضروري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سخت نیوکې وروسته له هغې کړي چې زلنسکي په سعودي عربستان کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه خبرو اترو کې د اوکراین د نه ګډون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. زلنسکي ویلي و هیواد یې روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره سعودي کې مذاکراتو ته نه دی وربلل شوی او هغه په دې اړه حیران دی. د سه شنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په پلازمینه ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره ولیدل. په لیدنه کې د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د سولې په اړه خبرې شوې وې. د خبرې اترې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې نمړې مخامخ خبرې وي. دوی هوکړه کړې وه چې د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره به ډلې ګماري. د همدغې تیرې سه شنبې په ورځ چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کولې، د اوکراین ولسمشر د ترکیې په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی و. هغه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې ویلي و د ریاض خبرو ته د اوکراین هیڅ استازی نه دی وربلل شوی او ټینګار یې کړی و چې د سولې په خبرو کې باید اوکراین شتون ولري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پدې خبرونه کې مو د نورستان د ژوندو له دودونو خبرو.
د ژوند دی وړه خی او خرابې دي نه او ډوډۍ هم څه پخې دي.
شعر لرو.
هغه زوړ شرابی المرهم ماشوم شوی د کوچنی لاټین په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی.
د دې شعر له شاعر نور محمد لهو سره پر همدې شعر ژغېدلیم.
څو ډوله تصویرونه لرو، دینې شغل لرو، یو آینې دی او انتظایی دی.
د دې نقد تر څنګ په دې راډیوي مجله کې کیسه لرو.
د جامې ګنډلو ماشین دی غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیا تر اوسه خو لا په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوست.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونی را راډوی مجله په نورستان کې لیو دود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانې شزی وروړي او شزی وړه کوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچنو دانې میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن آزادی راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږ دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانې مانی ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړه کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې وړه کوي د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانې به پرې وړه کولې. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره وړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي او کوم وخت چې دی دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګي مرګې خراب شي هغه ورته بدلی نور خپله استفاده ترې کوي او بس خپل ضرورت پرې پکوي نو.
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخ کړو.
مرغې شوی خوشبوې موگ نسرغه کې کو موگ نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې څراغ نه دی لګیدلی. هو، هغه لکه د ګلو یوه تنده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوتلې. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غه کېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غه کېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو عینم دغه چې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و. یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی و. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانه مکه په دنیا باندې غه وی هلته ویاسوی هلته بل څه وایي کنه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي کنه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ نه. خو یو خو اوسنۍ کاراکتونکي بیا وایي چې نه، امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. امکان چې دا د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي، مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي، دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچو تاثیر کړو هماغه شیبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې، مثلا خوک سړک باندې که یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په کنسرت کې یا چېرته، دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي خو زه وایم نه، شاعر باید په هره شیبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښي یا کوم احساسات چې دی راپارېږي هماغه شیبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات پیوه
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو معنا داسې چې نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده، ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده،
دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا دا لري هر انسان د خلې ونه ته لري ټول لري وکړه چې شاعر بیا دا وړاندې کوي